که تو زنان نیست وجود ندارد.
احمد شیبری هم دازه دی رو داری سات پخ پروانه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپل ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د استخدار په حواله ویل شوی چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوټ شووله چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي سارولی او پاکستاني پوځان به د هر ډول خپل سری عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته شاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس سره محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 94 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوې ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونه مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28 تر 30 به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سش کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پروسه شکل له تجربو څه استفاده کولی شي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر دا دی چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل نوبت هم ژبه صاحب تاسو درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلی، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې دا چې کله ورښتو کچه خپل نورمال حالت نه زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې وویلې، دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله دې پېښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي. چې دا ډیر یو منفي تاثیرات خصوصا پرغه نباتات باندې څرګند شو. کلم نباتات د کومې وجه ته افغانستان کې هغه ډیر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلي لکه فرضاً ساتو بادام باندې ډیر منفي تاثیرات اچي. همدارنګه کله کله د سپیکسي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثر کوي. نو ډیر شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډیر زیات منفي تاثیرات تر فعلا نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي. او د دې لپاره باید ډیر سوچ چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب، همدغه د همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډیره یخ شوی د سکو ملاری چارې شته چې څوک غو مخری مثلا د فکر وکړي چې راتلون کې شپه په یو ځای کې هوا منفي ترسي، نو برنوال باید څوک
ډیره ځکه مونږ نه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. سره اصل د څه ته موږ خصوصا ملګری افغانستان معمولا ډیر زیات متاثر کیږي له یخ هوا نه یا شمالي افغانستان هم. نو ډیر په دغه موږ په دې نه کې څلور مهمه لارې لرو چې لګره دوا لارې په متاثر افغانستان کې د قانون لري چې په نورو دنیا کې اوله یو سیستم د پنوم دی باراني سیستم چې چیرې هوا له خپل نورمال حالت راټیټي یا په هغه باندې باراني سیستم لري چې سمون لري په نورو لري کې اما په افغانستان کې تاسو فلغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هوا مختلفه کیږي، دا سړه هوا عادتا شون درنده هوایی تر به سیمو که چې لږ ښکته یې هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ غټ پاشونه دي هغه مختلفه کیږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته هغه په هرو سیمو کې چې موږ پورته چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري خصوصا له صفر نه راټیټي اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري. نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ چې فرضاً مثلا نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټي، نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فرضاً مثلا په کلیو باندو کې لکه اولاً که د امکانات یې چې سړی دا زاړه ټرینونه پیدا کېږي په ډېره ارزانه بیه، نو په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار موږ عملاً تر اوسه کالی کړی وو او ډېره ښه نتیجه مې تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي که خار که نور لرګي وي د هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې په معلوموای چې څونه راټیټېږي دا کار وکړو. او ډېره ډېر زیات موثره ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یوه درجه یا که فرضاً مثال درجه د حرارت منفي درې یا منفي څلور شي نو شاید اتیا فیصده موږ ګل له بینه لاړ شي. خو که موږ وکولای شو چې حداقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا نور ورته بل کړو یا فرض مثال دودای ورته وکړو یا فرض مثال حتی هر امکانات یې چې لږ درجه د حرارت پورته شي نو په یوه درجه هم موږ تغییرات راوستل کېدای شي چې پنځوس فیصده دا ګل موږ د لريخ تر بچي او راغلو په دې چې بازار د پرشيږي چې هغه اقل خلک چې ته نومه کوي چې دي خو هغه اقل چې مونږ کوي چې هغه دادي چې اوس مونږ پورته چې درجه حرارت نورمال نه راټیټي نو هغه اقل به د کاروانده خپل او اړتیا کوي او به په ورغو چې دا خپل او په هم باندې چې دي ګرځي چې یو څه درجه حرارت لکه د نورمال حالت کې دی نه خدای غلط جګتي نو په وخت کې مونږ کوي چې دا لکه چې د خپل ګلو نیوی یا حرارت له ثاني هوا نه وساتو نو په کار بعد موږ ټول بزګران څخه شاید موږ دا عادت حتی اقل کوي چې څه کولای نو غابیا دي خدای دې کو په مشخص وخت کې درجه د حرارت نورمال حالت راځي.
مننه عمر خیل صاحب، په دې برخه کې ماته نور پښتنې هم پیدا شوې دا به بیا هم له تاسو سره شریک کړم. استاد حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هر کله کوم سالاری سپ تاسو د میوو او د زیرمکولو د برخې په چارو کې تخصص لري، هم داسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم سیبر سپ، تاسو ته امر خیل سپ ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. بالکل هم داسې ده. ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
دغه بله په امدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي، نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیرمې ونه لري بسګران نو مشکلات او د ستونزې ډېر زیات شي. آیا تاسو وارلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څه رقم باید څوک وارلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بلکل دا تنها د زیرمه مسئله نه ده. اصلا د هارتیکلچری محصولات ټول دغه زنځیر چې موږ لرو یا کوم والیو چین چې موږ ورته وایو یا د ارزښت زنځیر دا د تولید نه شروع کیږي تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي. نو په دې کې مختلف مرحلې دي، لکه مرحل صاحب وختي اشاره وکړه چې د یخوهنې سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوو گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي. د ما آواز
بله 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 اور
گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت گله وریږي او اکثر د گل د تویدو سبب کیږي د اوبو لګوالی منځته راځي. نو دغه ټول عوامل سبب دي چې د محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفیږي، د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. د بلې خوانا معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیږي نسبت هغه نورمال حالت ته. نو اکثر موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کې رسېدل هغه یو لس ورځې یا شل ورځې که د میوه پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
سالاري صاحب دغه ولې مشکل پیدا کوي؟ که چېرته مخته میوه رسي نو ورله مخې څوک زیرمه کولی نه شي؟
مشکل دا دی چې میوه د زیرمه لپاره مناسب تودوخه ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمه هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی. په هارتیکلچری محصولاتو کې معمولا په لس درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابیدو کچه دوه یا درې برابر لوړیږي. معنا دا چې کچیر موږ په میزان کې په لس درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 20 ورځې یا یوه میاشت وساتو، در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده د ظرفیت 2-3 چنده لږ دی. یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د 30 ورځو ته دغه څه صورت لري.
مننه سالاري صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
نو اصلا به دلیل که اساس تکای خیلی خیلی نقطه ده. خو بعد شرایطی که میگم مجبور اینجا کارو کرد با اساس یا مجبوریت کی ما فقط در خاص چون مثلا نور دنیا کی کیده که چیز غال رو ترس وزی کیده که گاز رو ترس وزی ما را شاید پا وانسان که وست مندل از کسر بزنه.
عمر خیل صاحب او بخشه، عمر خیل صاحب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سر ما خبری کولی، البته دیلا تخصص نو اخیسه په د تخصص په لاره کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي. یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي. یغه ول دغه هغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي، وای کېدشت چې په دې باندې یو د شیرګر موبه په ونو باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخیط ما پا مخیطی ویلی تر دیو بول شنگل پا 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 اونو بانده دیر زیاد تاثیر لری لکه دار یا مهمه طریقه پا دریاتی هم داره پاقا خمیده دست پا فرسان که کم انقلاب لرو که از طلاب بمبو پا رو بستر شنگل شاید دیر معاصره نیر بودر سیستم داری دیر سپرگلر و توایی که آقا بارانی سیستم دار لکه مونده تاست پیگو که کچه درجه دی خپل د اوبو چې یخ و یا هغه صفر ده او که چیرې دا موږتاس هغه دغه اساسه مرحله د ګل کې مثلا اساسه مرحله د میوې د ګل یخوهنې هغه مرحله ده چې خپله ګل ختمیږي او دا د میوې شکل باندې تبدیلېږي. دا ډېر حساس وخت دی. خو که په دې وخت کې یو باراني سیستم پې سره پرې وپاشل شي، یا د تاسو په خبر کې اوبه پې وپاشو او هغه یخ وهي، نو د یخ درجه صفر ده، او که باندې درجه مثلا منفي څلور منفي پنځه وي، نو موږ کوه دا په دې معنا ده چې دلته درجه مثلا لږ نسبتا ګرمه ساتلې د بینینو دي نه. نو دا ډېره ښه خبر ده، خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید دلته په افغانستان کې وکړو چې هغه عملي جمله لري. یعنی دا ګرمې اوبه شیندل ښه خبر ده، خو امکانات یې په افغانستان کې ډېر محدود دي، څوک به یې ونشي کړی. نو دغه لکه چې مثلا موږ وایو چې پیلونه ورته وسوځوي، دا خو ډېر کم وخت دي، شاید یوه ورځ په کار کې وي، یا فرض مثال بیا کال دا بوس ورته وسوځوي، یا فرض مثال لرګي ورته وسوځوي د باغو ته. دا هغه طریقې دي چې په ټوله دنیا کې رواج دي. بعد هم د چې دي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته وسوځي نورو دنیا کې، یا فرض مثال ګاز ورته وسوځي. نو دا هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطر ویلې چې خلک کلای چې اسانه دي دغه په وارث باندې.
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب، مخکې دا د زیرمه کولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي. مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي، او ممکن په د اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکن ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي، تاثیرات پی وکړي؟
بلکل، د میوې په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري، او د اقلیم تغییر سبب د دې شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاس ورکو، ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دي، او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي، هغه میوه درز کی. نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو. هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخر درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یو، او معمولا د انګورو د درد کېدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغه ته ډیر امراض بیا حمله کوي، او معمولا کوم موږ مولز چلورو یا دغه فنگسونه چلورو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي، او میوه د منځتلو سبب کیږي، او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نشي ساتل کیدلی.
سالاری صاحب، همدغه میوه چې داسې فکر وکړو چې یوه میوه یوه مڼه ده، توکلی فیصدی بویم اتیا فیصد رسیدلې ده، یعنی د یو څن اثر خوراک ده، او که په دې وخت کې څوک پوښتنه چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده، آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی؟ ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه وس ډیره پخې څوک نشکي کنه، یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خامې هم شکي.
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوو ګروپونو کې لرو. یو هغه میوه دي چې د شکېدل نوروز ته یادې ټولول نوروز ته د پخوالی ظرفیت لري، مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز یې پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غوره کا یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالی ته رسیږي هغه که نه وي لاس ترغلی هم موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوه دا ظرفیت نه لري. بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهمې میوه په هغې کې شاملې دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالي ظرفیت نه لري، سترس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي، او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاري صاحب. امر خیل صاحب کدی تراشو چې د سیلونه تیر کال هم راغله او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل. سش کال لا د کال پایل د کڅام د وړاندوینه شوی ول چې د حمل تر ډیر شمه پوری دو درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه او به هیڅ خاص ځای راډو د راپور نه تر لاسه کړی چې د دې سیلونو لامل کوم چرته زیان اوشته وي د سر یادمال دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو.
که بعد کښتو باندې مونږه استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغه کښتو لکه فرض مثال د ونو باب باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضا مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په ونو په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغه نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا مونږ د سیل اوبه ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال دا چې وایي چې معمولا په کلي کښې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته نو هغه باید څه دي کېږي چې بیا زر تګی چې دا یو معمول یو د وطني په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کښې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه زراعت د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي یا فرض مثال دا زیړه خاوره ځان سره راوړي چې هغه کېدی شي که په ځمکه کښې د دردو باعث وګرځي کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیات د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کښې مونږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چېرې فصلونه هم د مونږ ونې باب وي هغو ته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا همدغسې دا نور نباتات نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په د اوبهخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه له یو یا دوه ورځو اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار راشي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي هغو ته کوشش وکړي بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو، نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې ځکه جوبه لرن یا د دوه ورځو نه اضافه نه وي نو هغه به فکر نه کوم چې زیات جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغو نباتاتو ته د سیل اوبه ور نه کړی شي هغونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب. ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر په ارتباط بحث لرو. په دې خپرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خپرونه کې راسره یوځای شو. دوی هم د کرهنې متخصص دی، دی هم د کرهنې متخصص دی. خپرونې ته نصرت صاحب ښه راغلی. که له تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاوره باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم، ډېره مننه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو، او ستاسو میلمنو ته، جنابي استاد ته او سالاري صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاري ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوو. خوشحاله یم داسې زما انټرنیټ داسې په ساحه کښې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کښې نه یم، خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کېږي، مهرباني.
مهرباني. په هر ځل کښې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغییر دغه موضوع ده، ډېره ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کښې دا شوایم چې زراعت د پار د سیل یا د بارانی اوبو ګټي خورا مهم دي خو او ډیر ارزښناک هم دي خو په اصلی شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سروان صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمې وي او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونو په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي، مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي او کلن نباتات او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، دغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح ساحو کې دی را بهیږي، په هغه کې د ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره او بلاخره دغه د سیل ساحو کې کښت کروند کیږي، په دغه سیل کې ناکاره یا تیر هرزه بوتی راشت کیږي. سی دغه ډیر مهم توانونه دي او کوبو ډیر زیات راشي اتا نور ویجاړي هم را منځ کوي، سی هغه بشر ته هم توان کوي، کورونا ته هم توان کوي، خلک ځان من کوي او داسې نور برخه. او هغه ګټه سی دي ګټه خو هغه د استادان پر ژغېدلی کوم څه وار راځي فرصت کې به موږ پر ګټو یو ژغېږو، خو تر توانو یې ګټه ډیر دي کچيري مدیریت سی دا د سیلو بو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو باندو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور
مجموع کې دغه اوبه کدی باران شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، یې ډېره ژوره دې نه وي، کوتر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې به له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي کې دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سی یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال و عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که تر مځکې لاندې اوبه زیاتې شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي. دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري، استفاده ترې نشي کولی څوک؟ که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه مؤثره استفاده کړي؟
تشکر چې ورته واسط دې څنګه کې د غوړم چې دغه ارتباط د خصوصات د غوړم چې خلکو ته معلومات راکم چې موږ کومه تجربه لرو. موږ اوبه دوا بخشه تقسیمو، یو هغه بخش چې ملبینه تر مدرې راځي، که مثلا سیندونه دي، څاګانې دي، یا فضل سوال کاریزونه دي په افغانستان کې، دا بندونه دي، دا ټول او هر اوبه چې په مزرعه کې استفاده کیږي متاسفانه چې کومه تجربه موږ لرو، هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر 90% اوبه دي موږ او تاسو ضایع کیږي. زه غواړم چې د دې اپینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کلي باندې کې ګرځم، هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې وایي په اصلاح اوفر شوي دي، له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په احمانات اوبه استفاده کیږي چې دا ډېر او خطرناک حالت د افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته وړاندې شي. لکه زه قندار ته تللی وم، حتی په ځینې کې د خلکو د کروندګرو له ځمکې نه اوبه راویستلې او همدغسې روانې وې. ما چې پوښتنه ترې وکړه دا اوبه مالې د ځمکې کې ذخیره دي، دا ضایع کیږي؟ دوی ویل وایي نه، دا خو د ځمکې اوبه دي، دا خیز کړه د ځمکې نه، دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. اول خو له ملبینه چې اوبه راځي ضایع کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ضایع کیږي. چې بلته به اصلا نباتات چې دي دا کوم ابیانی چې موږ په افغانستان کې خصوصا دراوځ ده، دا د خلابي سیستم موږ ورته وایي، په دې شکل چې په دې دفتر په مخ اوبه روانې دي، دا په هیڅ دنیا کې اوس په تقریبا ډېر کمې کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسمان لري هغه مملکتونه چې استفاده کوي غیر له غنه ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال یو مثال چې ښه راځم، د ترکیه ټولې اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي. دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یا ضایع دي اوبو ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له 90% زیاتې اوبه دي موږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه تله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي. د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیټر اوبه ته ضرورت لري، موږ په آسانۍ سره هغه سل لیټر اوبه استفاده کوو چې دغه 90% اوبه دي موږ ضایع دي. نو دا د موږ او تاسو کروندګرو ته د اقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبو مدیریت کې لکه فرض مثال بعضې سیمې د زبرادې مه چې کلی ته ځي، په یو کلی کې چې فرض مثال 50 څاګانو ته ضرورت دي، هغلته 100 څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی باید نه شي. 100 څاګه که ونیشي نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم دي موږ ضایع کوو. اوس کېدونکي دي د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده، چې ګمونه جوړول، د اوبو کنټرول، د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول، دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا په اوله قدمه کې چې منبع زموږ تاسو ته رسېږي، بیا راځو مزرعې ته چې په خپله کرونده کې باید د اخیر موږ توجه وکړي. یا لږ په ساده الفاظو ووایم، لکه فرض مثال موږ یو پټی لرو، یو وادي پټی لرو چې هغه په کار راغله چې څو جار ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې 100 ونې دي، موږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې یا اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي، باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دغه که فرض مثال موږ داسې عادت دا ده د خلکو، خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده ترې زیات وي، در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته 40% کیدای کی ته محصولات موږ را کم کی دا اضافه او به که مکه چې الفراری ته باندې کی ته اشاره او که فرض مثال په انګورو کې موږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کارو د جوړو سیستم نو په پکې ستاند ولاړی دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډېر خبرې سره دا ټول سره تړاو لري نو په کار دا ده نہ تنہا دی منڈی کنٹرول کے سمخ کے متخصص بولے تھے مگر پکورو کے بعد جسم کے اوپر تغذیہ کو دا پکار والا تھے بندو نہ جوڑ سی آؤ دیر مہم دیر اساسی کا کائیں پخلا کروندے کے دی وہ کو کنٹرول دا سدا اصل نہ دا نباتات دیر کا موضوع ضرورت نہ لری رطوبت کی نسبتی تے ضرورت لری نہ دا نباتات سے سرادت کی وائی خدن دے کا سدا دندول دیر مشکل دیر دیر زیاد مشکلات میں سراوی اسمت تکر کئی امراض زیادہ ہی امدار خپلا دی نبات دی تغذیه سیستم مختل کری چاگر نیسی که ولی چه تخط رو دمان دی خیزای مواد واقعی تو پکار دادا چه نا تنها سیمون در من دی که رو بر کنسول کو بلکه پا مزرع که پا کروانده که پا پلتی که باید رو بر نخپل نرمال حالتا چه دا وز که ایتو من استفاده که دی بی زیاد کم استفاده و کنسول سی
منه نه عمر خیر سب سالاری سب دا کل چه میوه ذخیره کی کوي او د دې له خاطر چې له دې بیا استفاده وکي هغه میوه چې ډیر غو بخوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابر وبې خوړلې وي توپیر اسانه دی څوک په پوهی شي
اصلا د میوه په زیرمه کول کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغې د ذخیرې عمر ټیټوي او هغه ډیره حساس او نازک کوي چې ډیره په اسانۍ زخمي کیږي اگر چې هغه زخمونه یې کیدای شي چې د په دې پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یوه هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پرېښول شي اغل ته داخلي انساج زخمي کیږي ډیر په اسانۍ سره نو هغه میوه معمولا د ساتن ظرفیت د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوه د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي او اوبه په میوه باندې درې نوه تغییرات تاثیرات لري یو همدار دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي دوام دا دی چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي د میوه هغه د جوس مقدار یا د میوه د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولای او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هغه دا دی چې آبیاری غیر منظم وي کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی کله په 15 ورځو کې یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي بعضی دست ناروغی په حساب منسترسی چې دغه عامل همدغه د اوبه غیر منظمتوب دی مثلا موږ په بعض واجاتو که لکه پر رومی بانجان نو که دی ماغه که سمده؟
بله او قطع وصل شو سمده بله
رومی بانجانو که دی میوه دی درز که دو مشکل پیدا که و پا بعضی حالاتو که پا کچالو که مثلا دوهمی و دی کچالو کم پلچه چی در پاقی بانده
بله سالاری صاحب لطا برتا حسکه و چه لطا سر رابطه تینگو ساس موبایل تا وزنگو هو چه برتا لطا سر رابطه تینگشی جاغم قطو وصل شو وست با نصرات صاحب تاس تراشم نصرات صاحب مخی میدا پشتن پا یوداو لو مرخیل صاحب سخ هم وقتا دسیل او با ترقم کولی شو چه زیر میکو یا دمزکی دتال او با او سر راپورتشی یا نور استفاده تریو کو آیا ممکنه ده؟
مننه محترم لوگو د سیلو بو باید دیمو نه جوړ سی اساسي د سیلو بو دراګرځول او اساسي لا
د دیمو او د کتابونو د جوړولو لار ده چې هغه عمده لار ده وخت زیات مصارف غواړي او لیکن کچيري د سیلو بکمي په کومه کومه اندازې مشتاق کولای سول دیر یو ساده طریقې څخه دا وستل په کندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیرې ځایو کې دغه شنه نتیجه ورکړې ده هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنور کوي دغه د سیلو بلار د دغه برمو سورانو ته برابر کی دا ګټه دای دغه دمځه کلان دی د تحت ارضی او بو دغه ریچارج کی او دغه بو ستهران وړيږي او هغه په دغه لاندې په پاکوې اکوې پارک دمځه کلان دی برخه سي دی او بو برخه ده په ریک کې منتشر سي او بل اخر د دی او بو د ګول اندازه یا د اکوې پر اندازه وړيږي دغه یو ساده او ډیره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي له دغه طریقې څخه اوس ډیره شنه تجارتي مور کړی او مثبت دغه امر واستل دي ځکه چې اکثره په داس کلو ساره او کې بزګران او کروندګر برمی کاج هغه چیز به بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچتي دی غوی لپاره دغه د سیل او بم خبره بره کې دا به د لاند د کلان دی او په راپورته وویل چې فوق العاده په دغه اوسنی شرایطو د افغانستان ډیره مثبته نتیجه ورکړي او ډیره ښه تمامه شوی ده او په لویه نتیجه کې خو هغه د سیمونه او چکټیمونه جوړ شي ترڅو د او بو ال تعرام شي او لو د پاره فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنی وچې وقفي وچکالي په هغه سمو کې د دوب پسرلي کې بارانونه کیږي په دیمو چکټیمو کې او په ذخیره کیږي په دوب کې چې بیا نباتات او تزرعت لري له غوڅ څخه په تدریجي ډول د غوبو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې
مننه نصرت صاحب دغه تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلوب دغه خونه او برموتور خلک کوي او سمي دغه تجربه او یا د تورته نورې تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي ولی په افغانستان کې د وی سیم د بل سیم سره خلک نه شریکوي د دې راډو لاله چې کله د کرهنې په برخه کې کوم باسنو کې زوم مثلا د افغانستان شمال کې یو ډول تجربه ده په جنوب کې بل ډول تجربه ده د څنګه کې دي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنه دا شبيري خاص نه دي تر سره سوي ثانو ورته محترم او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه خبرونه لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنه وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت فایل خلکو ته توضیح کی زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي مثلا په دا اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي نو غوته خګه پورته کې ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو قضاتي بودیجه ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري نو هغه خو د دولت مسولیت ته دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي چې سلونه را روان دي دغه مخونس ولی کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل میډیا لاري او یاد محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري دا نشر سیدا به ډیره ګټه وره تمام
مننه دوسر صاحب سالاري صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو سالاري صاحب مخکې تاسو د میوه د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوه ته نور کول کیږي لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي هل لار سره
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړه چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل دی په هغه نه استفاده کوو په ټول نړۍ کې قطرایي آبیاری یا انداز قطرو په شکل آبیاری دا معمول ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي نو موږ هم دا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرایي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي او مخکې ما خپل خبر پوره نه کړل هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظم توب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوهجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راسي دغه د اوبو د غیر منظم توب په اثر نه دی د کلسیم د کمبود سبب کیږي یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راسي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت رفع کیدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که سم تاسو لاغو کسانو څخه یاسي چې د دیوی سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې د بزګرانو شخصي تجربې کده او بخوار په برخه کې دي، کده نورې کرنې په برخه کې دي، کمی شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بلکل چې دا خو ډېره ښه خبره ده. افغانستان زراعت خو ولاړ په تجربو ده، کار د تجربو ده، باید دا شریکې شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعضې ولایتو کې چې خلکو دا قطرهیي سیستم ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورو سیمو ته چې مونږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شاید ده تاثیر وایت خراب نیاسی دی. نو اصل رابطه نشته پخمنځي راجاقینو کې، رابطه نشته. دا ډېره محدوده په کلی په کې پاتې کېږي، کله یا په یو ولسوالۍ کې پاتې کېږي، یا که ډېر سیمه هغه ولایت پکې خبرېږي. اکثرا خلک خبرېږي نه په دې کار. لکه زه یو تجربه لرم په کابل کې، په دې شکرځای ولسوالۍ کې، یو څوک د مینه دوستانو ما ورته وویل چې قطرهیي سیستم ته استفاده کوي. او یقان اصلا خبر نه و، اصلا په دې ته حاضر نه شو چې دا کار وکړي. ما ورته ما تاسو راځي تجربې وګورئ، خلک په لوګار کې په میدان وردګو کې د ځان خلکو دا استفاده کړی دي یا په غصب کا سوال دی. دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده. نو علي تاسو چې پوښتنه ته ځواب مشخص وایم چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د اقین لیاو کې سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب،
بله،
عمر خیل صاحب، دغه قطرهیي سیستمونه چې تاسو وایئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوزي چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
دا اصلا نه. ولی دا چې دغه مدیریت په کار ده، که تاسو یو مشکل بل دا لرو چې محاسبه ډېرې ښې نه شي کولی، دا اصلا کلي خلک اما که صحیح دقیق محاسبه وشي، دا قطرهیي سیستم ډېر اسانه پرېوځي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کې د پایپو فابریکې شته، د قطرهیي سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. در خلکو ذهنیت بیا هم هماغه څه وهمه صاحب، ما خپله شخصا یو باغ ایښی و چې هلته به قطرهیي سیستم انسټال کړه، بیا به ستاسو ورته جوړ نه کړه. اقتصاد هیڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مداونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل د پوهاوي ده. خلک ورته پوهاوي نه لري، دا تجربو باندې ولاړ ده. قطرستان زه دغه سکل هم د ډېرې غرنۍ ولسوالۍ د شینکي ولسوالۍ د زابل کې ما د سیستم جوړ کړو. خلکو ته اوسر هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. کلي خلک راغلي وو، ورته په ډېره تعجب سره یې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېر ارزانه ده. یعنې دلته مشکل د قیمت نه ده، مشکل د پوهاوي ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لام نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نظر نه که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده. له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او د پیغام د بوخای اوس خو لا دا سولري سیستم رایج شوي دي. وخته به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کې، به په ډیزل باندې اوبه کول. نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بل اخره ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه راباسي، بیمه بادا اوي اصلا پوښتنه هم نه کوي ولې دونه اوبه باید مصرف شي. نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف کې پوهاوي ده. خلک لاسرسی ورته نه لري. دا وزارت زراعت یا سیاستونه یا عام خلک باید دا خلکو ته اوبه ورسوي.
عمر خیل صاحب، وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه شخصي هم ده. تاسو ویل چې یو باغ هم د قطرهیي سیستم په حساب باندې عیار کړو، مثلا څومره باغ او څومره لګښت پرې راغی؟
که زه درته ووایم چې تر مثال موږ پنځه جریبه جوړ کړ، او دې باندې په پنځه جریبه په هر جریب باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف لا نه لري. چې دا ډېرې کمې پیسې دي. زما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو تاسې که چا چې ما 2000 افغانۍ دي یو کاریګر مصرف راسي، اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بعض خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کاریګر لږ کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په یو سیمه کې مثال یو کاریګر که فرض مثال وخت 5 ځلې به باغ رسیدګي کولی شوی، اوس هماغه کس 5 ځلې به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه. نه تنها دا نه ده، دې مثلا باغونو مثال وایو، موږ حاصلات د باغو 3-4 چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړه، یعنې چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زشته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړه ته په ډالر حساب $200 دي، یو جریب هغه عادي سیستم ده که د سیستمونه شته چې هغه له قیمت هم دي. خو موږ ابتدا لپاره دغم چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي.
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب، تاسو خپله څنګه دغه سه خلک هڅولې دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړي، یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
پهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نورم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادان د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي تنها په کابل پانتون کې 15 جورنالونه لرو. پاری کې درې نړیوال جرنالونه دي او 2 ملي جرنالونه دي، یعنی 2 په انګلیسي نشریږي، یو په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټول په همدې جرنالونو کې نشریږي او دا جرنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل کړي کیږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پانتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مساله دا ده چې د پانتونونو تر ډیره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډیره د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی. او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي، هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي، د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني، لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړله، 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي، تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي، دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت زراعت لیاري مو د دکانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت و. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې دکان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیر مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبري کوم.
بس شرغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همدا چې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس له میلمنو نه دا پیدا کېږي، دا چې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویره په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که ته هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه ته نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا ویراته نشانې کولای شي چې هغه دوا اوس استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلی صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلۍ ورېدلې دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي، موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. هغه یو طبیعي آفت ده او هغه سراځي، نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروځي محترم په ماین ټیم لري چې په دوه درو ورځو کې د تاپه ورته وایي، استور ورته وایي، ستا تیریږي په دغه وخت کې یخ رامنځته کیږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهیږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګاچ ولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې څه ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پنګې وخت، نو بیا یو رقم ور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پورې د داس موادو په اساس هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه ور بلیږي، او دغه د یوش په یادويش په
معنی
دغه باغ تر وی فل
لاند
لار ده.
بله.
نور ګلی لپاره خو د طبيعي دغه افت د حل لار نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونه ورستیو تر رسیدلی سالاري صاحب ک لتا سونه واورو، د دې له خاطر چې ساش کال افغان کاروندګر او باغلرون کې له سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي، په لاندو باندې بس تاسو وړاندې سوي څوک؟
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واتر شیدونه یا د آبریزه باید جور شي چک دمونه باید جور شي او باید ترینه خودل شي چې د تیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پسونه تبا بری نو په دې برخه کې ته یو هدف پر کار شوی دی یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی نو کتیری کافی بودیجه د دې کارونو د کوروي د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاری صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې مخکې خالي ته ووایم چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشحاله چې دوی اوس د کروندګرو د وسې کالاتو نه وي په منتهی په لوړ په لویه سطحه باندې د اغریزو جوړول، د چکدمو جوړول او یا همدارنګه د نباتي پوښښ لکه دا اوس چې مونږ بازیونې کېږي په ځای کې چې باران لري کېږي نو دا کېدی چې په شدت کې غیر لږه نه زه فکر نه کوم چې اوس فعلا د اخر مونږ تاسې کومه خاصه
یعنی او عمر خیل صاحب د لپاره چې وخت اجازه نه راکوي د حد لږ تر لږه دغه د خوړونو کې خلک په اشار باندې هم که کارونه وکړي موثر به وي همداسې ده؟ مانا نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو ټولو مننه.